د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنج شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات بلجیم او ایټالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې پر وروستیو مسایلو خبرې کړې. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به ډېر په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې. ارک په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارک کې وشوه، د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید، د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبان ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشي کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو د کورنۍ د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 12 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي. تر اوسه د دې ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 د چارواکو په وینا افغانان دي. دوی په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران نه د اوبو له لارې ترکیې ته واوړي. د لغمان د مرکز په سلطان غازی بابا ښارګوټي کې 14 یو کس وژلی او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 پرون ماښام د ښاروالۍ هوټل مخې ته پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شویو 14 موادو په وسیله شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادی رادیو خبرونه اوري. نن عرفه او سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې دیره دي. راپورونه وایي چې نن به له منات څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستي له مخکې قرنطین شوي او طبیعي کتل شوي دي. په سږنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیاتو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دی به ډېر په قهر شوی وای. ډونالډ ټرمپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبې په ورځ خپره کړه، له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د 23 ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه. ویل د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کړي او له طالبانو سره د مرستې مسله نه ده یاده کړې، ځکه د ده په وینا ډېر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا خبره ګرسراز ما تر میزه راونه رسیدله، پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26 د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. له دې وروسته پر ولسمشر ټرمپ په امریکا کې دننه نیوکې وشوې چې ولې تر دې راپورونو وروسته پر روسانو فشار نه دی راوستی او ولې له ولسمشر پوتین سره د خبرو پر مهال دا موضوع نه ده یاده کړې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځانګړو سلاکارانو استعفاوی ورکړي. د عمران خان حکومت وروسته له هغه د اپوزیسیون او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13 د هغه د 6 سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات خپاره شول. له دې ډلې څلورو منلې چې دوه تابعیتونه لري، په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځانګړې سلاکاره تانیا ادریس هم شامله ده چې پرون یې استعفا ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سای سای وریز، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 30. جلال آباد اسمان سای سای وریز، د تودوخې لوړه درجه 38، ټیټه 26. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 31، ټیټه 28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 29. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28.
سموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې خلک د جګړې له ښکېلو خواوو څه غواړي.
دغه اوربند چې دی، دا باید داسې اوربند شي چې ټوله دا خوا او اخوا مثال خپل قربانو خپلو خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته، د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه وکړي، ځکه د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کوچني اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې لکه څرنګه چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو سره څوک چې زمنوي ناروغۍ لري یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري ډیر کوشش دی وکړو چې هغو ته نږدې نشو چې خدای نخواسته دا مهلکه ویروس هغو ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تېروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامې روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کرونا لپاره کېدل له شپېتو تر اویا فیصدو پورې مثبت وو او د ورځې له اووه سوه تر اته سوه کسان په کووډ نولس ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې زرو ته ورسېد. د کرونا ویروس کوم معاینات چې اوس کېږي نږدې پنځه ویشت په سلو کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کرونا بحران په هیواد کې باثباته دی او هره ورځ مثبتې پیښې کمیږي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږکال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری یې نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکۍ په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لال نشو او کله چې تجمعاتو ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمونږ روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه یې نه په لاس او په غیږ.
ښاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شپږ دېرش زره څلور سوه یو اویا کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې یو زر دوه سوه یو اویا کسان مړه شوي دي او پنځه ویشت زره درې سوه اته نوي تنه جوړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي څو د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. سکال د تیرو کلونو په څیر نه دی. سکال د کرونا وایروس د خورېدو له کبله سلګونه زره کسان د حج له فریضې څخه پاتې شول. سلطان محمد سرور په دې اړه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت لموین امین الدین مظفری سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې دي چې عرفات څه معنی او د حج په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورست ذکر عرفه وایي چې په روایت کې راځي چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه یې دا ده چې یوازنی ځای چې طول حجاج یو ځای سره طولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي یو بل سره معرفت پیدا کېږي په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وي او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده په منا کې سره راټولېده خو متاسفانه سه کال د کرونا دی ویروس د خپرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوی دی. کوم درس چې مونږ اخیستی شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سکال حج معطل شوی ده دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کم کله چه دیغوی عدات زو باید تیبی میارونه او وقایوی میارونه رعایت کو ترسو چه دیده پسند چه مون به الله عبادت کو او دینی مناسک ادا کو دی اخپل دی صحتمنده او روختیا هم توجه مکلوه. نو دیده پاره ضرور ده چه مسلمانان دی نلی پا گود گود که دی کرونا دی ویروس دی مقابله پا خاطر طول وقایوی تدابیر او وقایوی معیارونه رعایت کنید.
مثلا کم تدابیر دی اختر پا ورز یا دی قربانی پا محل؟
قرآن وی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پختنه وکی دی تخصص او مسلکی خلکونه پا کم شانو بانده چی تاسو نپویگی. دلتا د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیر لپاره د سو شیانو توصیه شوی ده. یو اجتماعي فاصله ده، اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لاړ نشو او کله چې تجمعات ته ځو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چه کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکی باید پا جوبهی نه پا لاس او پا غیک. فقط دی دین توصیه داده چه دی اختر پا ورز یا بل تایوهی چه تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمون او دی تاسه نیک عملون قبول کی. او کله چه قربانیم کوو دی قربانی کولو پا وقت کم که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کهی باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولری، ماسک ولری، حفظ الصحه رعایت وکی ترسو چه د یو خانه عبادات ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنه او جهت هم توجه ولر.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت معین امین الدین مظفری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د واشنگتن پوسټ ای ویلی کني سرلیک دی له غنی غونی د ډکو روختونو لویری یو شمیر افغانانو له کرونا سره د مبارزه لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړي. واشنگتن پوسټ د دې لیکنه په فایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا شپږ ډیر زره ثبت شو پیښو ته اشاره کوي. خو زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلی او وسته پوهیږي چې کرونا وایرس نیولی کنه. دا ورسپانې په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نښې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلی چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي، سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډیر درد درلود خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بدتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپله تر وایرس بدتره دی. ډیپلوماټ خبرونه هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې دی کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبیزاده له خولې ویل شوي له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایرس اخته شول. نبیزاده ویلي موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي کنه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي هغه کسان چې له کووید 19 رغیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په دوه درې میاشتو کې دا نوې رامنځته شوې انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخواني سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي د دې وایرس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خپرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړې. په دې لړ کې د سټارز اند سټرایپس خپرونې لیکلي ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسي استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یوه داسې موضوع ده چې ډیر خلک یې جالي خبر بولي. خبرونه وایي د ټرمپ ادارې په وروستۍ اونۍ کې په دې اړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز اند سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونۍ مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي د ولسمشر ټرمپ خپل لوړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پنټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداری ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کندهار دینی عالماندو وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي، خو دوی له ښکېلو ډلو غواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې پرته له تشدد نه د اختر شپې ورځې تیروي. صدق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبیدالله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لشکې لخوا وغواړي چې د اوربند دغه موده نوره هم وغځوي.
که یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسي، اوربند وسي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راسي او ټول خلک ودې ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د ژبې څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خوښ بولي د بل مسلمان لپاره به خوښ بولي. دا زموږ تاسو ملک دی، دا زموږ تاسو یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دشمنان دي چې په دغه ملک کې ارامي راسي یا د ملک کې کراري راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني، د دې څخه باید موږ تاسو عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې د اختر شپې او ورځې به له تاوتریخوالي پرته تیرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلوار. افغانان اوربند ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي، خو دغه اوربند چې دي دا باید داسې اوربند شي چې ټول دا خو او اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي څوک مزایمت ورته جوړ نه.
زه داسې ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربند، داسې دی چې په اوربند کې مړی نه کیږي. زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشاله لکه اوربند. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هیڅ یې نشته، نه مرګ شته نه ټپ شته، هیڅ یې نشته، خیر و خیرات دی. په اوربند کې خو ټپ شته چې اوربند نه مرګ شته، په دغه باندې مړو ته خوشاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوب له بنده سي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړی یو نوک نه زه په خپه یم.
په تیرو دوو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربند کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشروع ډول اوربند اعلان کړی وو، چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایتالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړي شي او د ایتالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحده ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارکس پر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډېر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمنی کې به له دېره 4500 امریکایي پوځیانو نږدې 6400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نږدې 15600 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمنی د دفاعي چارو کارپوه او خبریال پرون په برلین کې اسوشیټډ پریس آژانس سره له جرمنی څخه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وویل. ځینې ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمنی په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو پرته له څه شکه ډېرې اغېزمنې شي. له بلې خوا به د پوځیانو د وتلو سربیره لا هم په جرمنی کې 24000 امریکایي عسکر وي او ستر تأسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د گرافن فویر د روزنې سیمه یا د لند شتول روغتیایي مرکز، نو څه چې د متحده ایالاتونو لپاره په جرمنی کې مهم دي هغه تأسیسات دي چې پاتېشي. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو یو نوې جلوه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر وروستیو جریاناتو خبرې کړي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې لاختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي او له حکومت نه هم غوښتي دي چې د 15000 بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کشتۍ د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوې وه. نن عرفه ده او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان ټولو ته د حج اجازه نه ده ورکړې، خو یوازې هغو بهرنیانو ته به د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړي چې په سعودي عربستان کې دیره دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د استخباراتو دا راپورونه رښتیا وایي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي، نو دای به ډیر په قهر شوی وایي.
دا ژوند رنگونه
دا زمنګ ماش نه 1000 روپے ماش ته دا مثلا یو خروال لرګی شو 1500 روپے دا غیر نور شي پات کیږي.
خای بیا پیسې کومه کې نور لګښتو ته
نور خوند غزل غربت زندگی ده. نو وخت د زندگی نه د چا سم زندگی یو مخه چې شپوره مخه تیرې ول د ما ساتل ده. نو
تاسو په کور کې بدون لته بل څه کوم کار کوي؟
نه نه یوازې خپل مند.
بیا کور څنګه کرای ورکې؟
نه کور خپل د فضل خدای خو خزې دوه دلی
دوه خزې لري په 9000 ماش.
او یو هم څلور کار کیږي چې کړه بل خو زړه شوی دا ما خپل ما.
نو کله چې درته وایي چې د دوه خزې ضرورت څه واستاس دوه ماده وکړه لري چې اقتصاد هم ضعیف ده.
دوه ما خزې د ضرورت چې دا مثلا ما سره وخت اخر خوشونت شروع کو
اول خزې
او نه اول خزې او پاسې در مثلا چې ستا بار ز پیټې وړې نشو ته ځان ته وعده وکړه او زه په یګه خپل ماسیان می او زستا مثلا
اتمر کوکو جنجالی به کنه.
او نه جنجالی خو نه د سړی په خدای کې ایت چې ایت په کې ما کې خو نشته. خو
نو ولی خځه ونه سوې کوي چې تاسو د خار له ودی وزي
سره مې سپین شنو خو وای چې افسل نه لرم.
دوړه مېرمنې دې جدا اوسې کې او جاي
نه هغه د قصر شاته ده زړه بل وسلا با کې کور جوړ کړي.
کوکو ته مخکې 9000 افغاني ماش لري
به
د نه نیم زره به د دوه کورنۍ ته د پیسې څنګه رسې؟
دا خو دلته په خپل هغه کې په دغه وایو په غشان او هغه
مالداری کوي
څه مالداری او
خانه کې ځدی
او خانه ادا
او ماش د ساحل دغه دوه مخزته دی وروړي.
او دمه دین ما شیندا غستای کورم دې سره ده فرش صرفم دې سره ده
خانه
کې ځدی او خانه هغه ته صرف 5000 به ملزه واغسله ورونه پیسې واغسله فلر نه واغسله مور نه واغسله هغه پیسې ټول کړی څه خپل ماش می ځای مرته واغسله جوړ
جوړ
او یو دوه کوټه یو دالیز
او ډیره مننه خیر
سي جنده تشکر.
قدر منوریدونکو د خبری مجله په هم دی جای پای ته ورسیده. یو بل نیم ساعته خبری مجله فرشته نگاه تاسو وړاندې کوي چې دا دی په استودیو کې. د فرشته جانې سلام.
سلام تکل صاحب خاص.